په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون با شادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو ګل ایاز به وړاندې کړي.
کراچی کے پختونو د پولیسو په حراست کې د یو پختون ځوان د وجنې پر ضد مظاهره کړي او ایران وایي امریکا سره تر فشار لاندې خبرو اترو ته تیار نه دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر ویلي له فوج سره جګړه نه غواړي. نوموړي دا خبره پرون په صوابۍ کې د ګوند ولسی غونډې ته په وینا کې کړي. د نوموړي په خبره له ادارو سره تصادم د هیواد په ګټه نه دی.
ہم اس ادارے کو اپنا مانتے ہیں.
مونگ دا خپل ادارہ گنو زکه چی مضبوط پاکستان لپارا قوی ادارے پکار دی. ادارے په هغه صورت کی مضبوطی گی چی دا هغه ترشا ولس وی. تاسو او ولس ترمنز فاصله یا واټن ډیر شوه دی. دا د هیواد لپارا او د ادارے لپارا خطرناک دی. غونډه ته په خپل وینا کې د ګوند مشر بیرستر ګوهر ویل چې د ګوند بنسټګر عمران خان د هیواد لپاره خبرې کول غواړي. ګوهر زیاته کړه چې په هیواد کې سیاسي ثبات لپاره اړینه ده چې د رای شمیرنه په سمه توګه ترسره شي، سو جمهوریت به نور هم پیاوړی شي. تحریک انصاف ګوند پرون په ټول هیواد کې د تیر کال عمومي ټاکنو کې د دوی په وینا د درغلیو پر ضد لاریونونه او ولسی غونډې وکړې. په پاکستان کې تیر 2024 کال د فروری په 13 ټاکنې شوې وې چې د تحریک انصاف په ګډون ځینو ګوندونو د درغلیو تورونه لګولي ول، خو واکمن ګوند او د ټاکنو کمیشن دغه تورونه رد کړي دي. د پی ټی آی لاریونو پر مهال په اسلام آباد، پنجاب او بلوچستان کې دفعه 144 لګول شوې وه، خو د دې سربیره ګوند په ځینو ښارونو کې لاریونونه وکړل. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې هغه د سیاستوالانو په زنداني کولو په حق کې نه دی. نوموړي پرون په مردان کې خبري غونډې ته ویل چې هغه د سیاسي ډګر څخه د مخالفینو د زور د لارې د لری کولو پلوي هم نه دی. نوموړي په خبرو کې ویل چې هغه د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان په ګډون د هر هغه سیاستوال چې زنداني دی مخالفت کوي. مولانا زیاته کړه چې په سیاست کې باید سختدریزي نه وي، بلکې د خبرو اترو د لارې د ستونزې حل غواړي. هغه ویل تیر 2024 کال د فروری 8 د تاریخ تر ټولو توره ورځ وه او تور یې پوری کړ چې په هغه ورځ د څلور واړو صوبو په ټاکنو کې درغلي شوې وي او په خیبر پختونخوا کې هم د درغلي ولارې حکومت جوړ شو، خو د ټاکنو کمیشن دغه تورونه په وار وار رد کړی دي. تر دې مخکې مولانا فضل الرحمن په هیواد کې د نوي انتخاباتو غوښتنه کړې وه چې د دې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف د فروری پر 6 نوموړي سره په اسلام آباد کې ملاقات هم کړی و. په کراچۍ کې یو پختون کورنۍ ویلي چې یو ځوان وقاص خټک د پولیسو په حراست کې د تشدد له کبله مړ شوی دی. د ولول شوی ځوان رور زرغام خټک پرون مشال ته ویل چې د دوه رونه وقاص او احتشام خټک له خپل ملګري اکرام الله سره په موټر سایکل روان ول چې په صدر سیمه کې د پولیسو له موټر سایکل سره ټکر وکړ. د په دابا پولیسو درې واړه پریډي تانې ته بوتلل او هلته پرې تشدد وکړ چې له کبله وقاص خټک مړ شو. وقاص خټک د خیبر پختونخوا کارک دی او رور یې د کراچۍ په صدر سیمه کې په یو دکان کې کار کوي. هغه له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. ملخوا د وقاص خټک د وجنې پر ضد د فروری پر 8 په کراچۍ کې پختونو او د صدر سیمې سوداګرو احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو د وقاص خټک جسد د پریډي پولیس تانې مخې ته او بیا پر ام اے جنا سړک کې خودو او سو ساتي احتجاجي پر لټ هم وهلې وو، خو پولیسو په رسمي توګه د کورنۍ تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. البته د سند حکومت او د پولیسو مشر د پیخي نوټس اخستي او د پریډي تانې پولیسو مشر اس اچ او په ګډون نه پولیس سرتیري لدندو لري کړی دي. همدارس د پیخ د پلټون لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټي هم جوړ کړل شوې ده. تمدا ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستانه د ترهګرۍ په تیره بیا د داعش وسله والې ډلې د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه به د دوشنبه په ورځ ترسره شي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او شاوخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښ تر ډیره لمنځه وړې دي. د ایران د بارونو چارو وزیر عباس عرقچی ویلي چې هیواد یې له واشنگټن سره د خپل اټمي پروګرام او اړوند د بندیزونو په اړه خبرو اترو ته تیار دی، خو نوموړي زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیات نه زیات فشار ستراتیژۍ لاندې خبرې اترې نشي کېدی. عباس پرون پر ایکس چې په خوا ټویټر نومیده لیکلي د بندیزونو لری کول لپاره خبرو اترو ته اړتیا ده، خو زیات نه زیات فشار پالیسي په چوکاټ کې ونشي، ځکه دا به مذاکرات نه بلکې د تسلیمېدو یو بڼه بوي. نو مولوی ویل چې ایران نه غواړي له هغه هیواد سره خبرې ترې وکړي چې په ورته وخت کې نوي بندیزونه پرې لګوي. ټرمپ د فروری په 14مه د ایران په اړه زیات نه زیات اقتصادي فشار اچولو د خپلې پخوانی پالیسۍ بحالولو فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې د ایران د تیرو برآمداتو ته زیان رسول او اټمی پروګرام یې روکول وو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا ګلیا زوړیدل پروانه خبرونه کې وردونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستان تحریک انصاف پرون یو بار بیا په سوابای کې جلسه وکړه. د ګوند مخکښانو په ویناو کې په تیرو عامو انتخاباتو کې د درغلۍ خپل تورونه تکرار کړل.
مخکې هم داسې بار بار سوي
او په کراچۍ کې یو پښتنه کورنۍ تور پورې کوي چې د هغه ښار د یوې تاڼۍ پولیسو د دوی یو ځوان په تشدد وژلی دی.
مخکې هم داسې بار بار سوي دي. موږ یې سي اس پي ته هم دغه وویل، ده لا وویل چې موږ انکوایري کوو، موږ ول انکوایري خو د روان ور دم وسو د نورو دم وسو.
د خیبر د لوړګي مدني فعالان شکایت کوي چې دوی ښځې او ماشومان سرکاري اسناد په اسانه نشي ترلاسه کولی.
زنانه راشي او دوی مایوسه واپس شکاري او نشي چې پوښتنه تر وکړه چې ولې ونه شو، نو جواب ورته راشي چې کمپیوټر خراب دی، نیټ خراب دی.
او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اورګزو یو استاد وایي دا غزلی د پرمختیاي چارو د څار لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده.
کوشش دا ده چې اورګزو کې امن او خاص کر سکولز دي، کا هاسپټلز دي، کا سورې دي او ګنز کې وایي دا پټه مکمل کړي.
هله دال مشال رادیو سره ووسی. اولنې موضوع ته راشو. په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمېر ګوندونو پرون په هیواد کې د عام انتخاباتو د یو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ ولمانځله. په دې لړ کې تحریک انصاف په صوابۍ کې جلسه وکړه چې ورته دغه ګوند مخکښانو ویناوې وکړې. هغوی وویل د هیواد په خاطر له ادارو سره د ټکر پالیسی نه خپلوي. په پاکستان کې د تیر 2024 کال د فبروري پر 8مه عام انتخابات شي ول چې د پی ټی آی په ګډون زر نور غوندونو پکې د درغلۍ او تورونه لګولي ول. خو د انتخاباتو کمیشن په وار وار هغه تورونه رد کړی دي. تفصیل عظمت علي اشاره کوي.
پرون د 8 فروری چې کوم ټول ټاکنې شوې په 2023 کال کې د هغه د یو کال پوره کېدو په مناسبت سره پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټول ملک کې لارجینونه او جلسې کړې وې. دغه شانتي په ثوابه کې هم هغوی یو غټه جلسه چې کوم دغه رابللې و او هغه تکي د خیبر پښتونخوا نه یوازې نه بلکې د نور چې کوم نږدې یا د پنجاب یا د نور سیمو خلک تیاغي هم دغه جلسې ته راغلي وو. په دغه جلسې کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود چغزه، د پی ټي آی چې کوم صوبایي صدر جنید اکبر خان او مرکزی سیکرټري چې کوم سلمان اکرم راجو، دغه شانته کې نور چې کوم پارلماني او سیاسي مشرانو د ګوند حقي ویناګان یو کې چیرمن چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند چیرمن بیرستر ګوهر هغه په خپل وینا کې ویل چې ملک کې د صفا او کارا ټاکنیو شو چې کومه شمیري کیږي د حقی چې کوم کرا نتیجې دي هغه د هم عوام تروړي او دغه یو لاردا چې په دغه باندې د پاکستان او جمهوریت حکومت دغه مضبوط کړي شي. دغه شانته کې د سیاسي اغي دا ویل چې ر سیاسي استحکام لپاره دا ضروری ده چې عدلیه حکومت دغه مضبوط وي. دغه شانته کې نور چې کوم سیاسي مشران او هغه هم ویناګانې او کې د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي صدر د جنید اکبر هغه هم د خپل وینا کې ویل چې د ادارو او د عوامو ترمنځ چې کوم فیصلی سی واشوی دی او موږ نه غواړو چې دغه ادارو سره تصادم شي او د قانون د حکمرانی پورې بعد دوی جدوجہد جاری وي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په کراچۍ کې میشته و پښتنه کورنۍ وایي پولیسو په تشدد د دوی یو 24 کلن ځوان چې وکاس خټک نومیده وجل دے د وجل شوی ځوان رور زرام خټک خل مشال لوی سره په خبرو کې حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. په هغه اړه په کراچۍ کې پښتنو د صدر سیمې سوداګرو احتجاج کړی دی او د وجل شوی ځوان مړې د څو ساعتونو لپاره پرون پر سړک ایښی و. بلخوا د سند حکومت او پولیسو د پیښې نوټس اخیستې او د پلټنو لپاره یې یوه کمیټه جوړه کړې ده. تفصیل له کراچۍ څخه نیاز علی راکوي.
د وجلې شوی ځوان وقاص خټک رور زرغام خټک د پرورۍ په اتمه مشال لیډیو ته ویلي چې رور یې د کراچۍ ښار پیریډي پولیسو د پرورۍ په ومه نیولې وو او په تاڼه کې د پولیسو د تشدد له کبله مړ شوی دی.
اور اگر سر یو میں بل رو رو احتشام اور یو اگر سر یو مرگر رو اکرام تدری کسان نیولی ہوا تھا موبائل کی چولی دیا تانے تے بتلی دیو رہے دیو افیار کرے دا دی علاقان مجھ دے پیسی ہو بسلی دی چیپنا دی سو کو وقاس بنے تشدد شروع کو دی وقاس بنے سنگا تشدد کو آگا بڑھ کو.
زرغام خټک زیاته کړې چې د دوی تعلق د خیبر پختونخوا لکرک ضلع سره دی او رورې د کراچۍ په صدر سیمه کې په یو دکان کې کار کوو. هغه له حکومت غوښتنه کړې چې د رور په وجنه کې ککړ د پیریډي پولیسو مشر ایس ایچ او نور پولیس عسکر دی ونیول شي او په ضد مقدمه درج کړي شي او هغوی ته دې سزا ورکړي شي.
تدری کسان تو مکمل ملاو حکومت تا دا غوارو انصاف با کی کی دا الگ کم مرشوی دا سید ایس ایچو عہدے کی کر دا سمرا لکان مجھ تا دینا پانسی غوارو نور سا غوارو بس.
دا وقاص خټک دا وجنی پزد دا پروری پا اتم بیا پا کراچے کی پختنو او صدر سیم کی سوداگرو پلو اکچا احتجاجو کڑو. احتجاج کوونکو د وقاص خټک جسد د پیریډي پولیسو تانی مخیتا او بیا په ایم ایچ جنا سړک باندې کې خو دو سو ساعتي احتجاجي پرلت اوه. احتجاج په محال د پختون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته وویل د وجلې شوي وقاص خټک پر جسم د تشدد ښکارا نخي موجود دي چې وقاص خټک د تشدد له کبله مړ شوی دی.
پتانه کی پریډی تانه کی چې د تشدد د لاري د شهید سوی دی. بالکل د ویډیو وی د تصویران ما ته ورونو راښکاره کو چې انتهایی ډیر زیات تشدد ور باندې سوی وو. چې دا یو وار نه مخکې هم دا سوی دی بار بار سوی دی. موږ یې سپیتم دغه وویل د لا وویل چې موږ انکوایری کو موږ ول انکوایری خو د روان ور دم وس د نور دم وس په کراچی کې د موږ پښتنو سره ظلم ور زیاتو کیږي. همیش پولیس پر ناروا په غیر عیني قانوني طریقه زموږ ځوانان ټارچر کې بیا شهیدان کې بیا خبره ولاړه چې دفن شي.
بلخوا د پروري پاتما د سن حکومت د کورنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د پیښې نوټس اخستې دي او د پولیسو د جنوبي ضلع مشر ډي آی جی اسد رضا بیا امر کړی چې د پیریډي پولیسو تانی ایس ایچ او پرویز سولنګي د پولیسو عسکر حنیف سیال شاهد نذیر زیشان حیدر او د دوی سره ټول نه پولیس عسکرې د خپلو دندو لری کړي. همداراز د پیخې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د احتجاج په محال د جنوبي ضلع د پولیسو ایس ایس پی محظور علي رسنیو ته وویل چې د وقاص خټک د کورنۍ په مشوره د ککړو پولیسو په ضد په مقدمه هم درج کیږي.
جوډیشل انکوائری کې سات سات پولیس کی محکمانه کاروایی بھی جو ہے
دی وای د عدالتي کمیشن ترڅنګ د محکمې لخوا به هم د پولیسو په ضد قانوني کاروایی کیږي. د پولیسو مشر ای جسن د دې پیښې نوټس اخستې دي او د پولیسو ډی آی جی ذوالفقار لاړک په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې ده چې د پیښې بارنی پلټنی کوي او راپور به ورکوي او تر وسه د وقاص د کورنۍ ټولې غوښتنې منل شوې دي. د پولیسو افسرانو سره د خبرو وروسته احتجاج کوونکو خپل احتجاج پای ته ورسوه. په کراچۍ کې دا لومبی ځل نه دی چې یو پښتون ځوان د پولیسو لخوا وجلې شوی دی. له دې وړاندې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14مه تر نیولې کېدو وروسته د دریو نورو کسانو سره یوځې وجلې شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راوانوار دا وکړې وه چې په ډزو کې تر هغه وجلې دي. خو وروسته د سند پولیسو تحقیقاتی ډلې دا پیخه جالی پولیس مقابله بللې وه. د نقیب الله مسید د وجنې په تور د راوانوار او 15 نورو کسانو خلاف د خار په سچل تاڼه کې مقدمه درج شوې وه. د 2013 کال د جنوري په 13مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت راوانوار او نور تورن کسات د نقیب الله مسجد د وجنې له مقدمې څخه بری کړل، خو د نقیب الله مسجد کورنۍ دا پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړی ده. همداراز د 2021 کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ د اورنګي ټاون سیمه کې د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان ارسلان مسجد د پولیسو په ډزو وجلې شوی و. هغه مهال پولیسو دعوه کړې وه چې نوموړی د پولیسو سره په مقابله کې وجلې شوی دی، خو وروسته پولیسو افسرانو دا مقابله جالي وبلله. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو ته غوږ ایږدونکو، په خبر پد خو کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه هغه ماشوم چې څو ورځې وړاندې یې له یوې هدیرې ژوندی موندل شوی وه یوې کورنۍ ته سپارلې ده. د ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په نوخار کې نامعلومه کسانو د جنورۍ پر 15مه یوه نوې زیږیدلې ماشومه ژوندی ښخه کړې وه چې دوی وژغورله. د سیمې فعالانو دا پیښه غندلې او حکومت یې پکې د ککړو کسانو پر ضد د سختې کاروایۍ غوښتنه کړې ده. تفصیل د خالدې نیاز پر رپورټ کې.
د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 د نوخار ضلع چارواکي ملک عمر مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دوی ته اطلاع ملو شوې وه چې نوخار پل سره نږدې هدیره کې یو ماشومه چا ژوندۍ ښخه کړې ده. دوی ماشومه ترلاسه کولو نه پس هسپتال ته ورسوله. هلته یې اوو ورځو پورې علاج وشو چې روغه شوه. دی وایي د درملنې نه پس دغه ماشومه یو داسې کس ته ورکړل شوه چې خپلې بچی نشتا.
د دې چې څومره د دې میډیسنز لګیدو یا څومره د دې ضرورت سيزونه لګیدنو الحمدلله هغه ټول ما د خپل پاکټ منی نه ما سپورټ کړی دی. خپل پاکټ منی نه ما هغه کول تقریبا 120 پیجز پورې د دې ډاکومېنټیشن شو. بیا په 27 تاریخ باندې د دې مونږه کیس چې کوم نه نو د سوشل ویلفیر ته طرف نه دا مونږه نوشیرا کورټ ته چې کوم نه انټر کوچیرا د دې اډاپشن کمیټي اون تشکیل شي او دا ماشوم چې کوم نه دا د پراپر طریقې سره د ګورنمنت رول ریګولیشن مطابق ملو شي. جج چې کومو کاشف دلاور هغه بیا دا ډیسیژن واغستو چې دا ماشوم دی د میجر وکاست ملو شي.
دغه خبر په ټولنیز رسنو خپور شوی دی چې پکې خلک ماشوما ژوندۍ خخولو باندې د خفګان سرګندونه کوي او وایي چې د دې پلټنې وکړل شي او ککړو کسانو ته دې سزا هم ورکړل شي. دا چې دی جدید دور کې داسې قسمه پیخه رامخې تکیدل څومره د اندېښنې وړ ده. په اړه د ښځو د حقونو فعال نادیا خان وایي لبد مرغه ټولنه کې اوس هم جنکۍ یو بوج ګڼلی شي.
دا هم ورته یو بوج ښکاري چې په دومره آبادۍ چې کم طریقې سره زیاتیږي نو په هغه کې یو بلې ماشومې را پیدا کېدل او بیا دا سوچ کول چې خدا بوس لو یو مزه هغه باندې هم خرچه کیږي بیا د دې واده کول هغه هم یو خرچه ده او بیا به دا ماته ان ریټرن څنګه چې یو سړی چې کم دی هغه یو سوسایټي فیسیلیټیټ کوي چې هغه سبق هم وایي او هغه په معاشي توګه باندې هغه کنټریبیوټ کوي هم معاشي لحاظ سره کورنۍ ته نو خځې دغه سي توقع او امید هم نه کیږي او بیا هغه سي هغه فیسیلیټیټ کیږي هم نه هغه سي هغه اعتماد کانفیډنس هم ورته نه ورکول کیږي. دغه ټول عوامل چې کم دي په دې باندې یو معاشره هغه کایل کوي چې هغه یو خځې د یو ماشوم پر ضد یو دومره انتهایی قدم چې کم دغه واخلي.
بلخوا خبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وایي د دې ماشومی سره زیاتی کوونکي کسان لا هم ندی معلوم او د خخولو وجوهات هم ندی معلوم شوي چې دا اقدام ولی اخیستل شوی دی. نوموړی وایي ټولنه کې د ماشومانو خلاف جرمونو شرا سیوا شوی ده او لدی وړاندې هم ګڼ شمیر ماشومان د کورنۍ تنانو لخوا وجل شوی دي چې د اندېښنې وړ ده.
دا زمونږ د ریویو مسله هم ده، زمونږ د شعور او د آگاهۍ کمې هم دي او د مذهب او د شریعت پر اړه کې د ماشومانو د حقوقو په اړه او بیا د ماشومانو جنکو چې کوم زید په مذهب کې یا په انسانیت کې یا په قانون کې نو دا هغه د خلک د خبره دي او دا ماشومان چې دي د دوی پیدایش چې دي نو دا هغه د پاره یو کنزل ګڼل کیږي یو یرا او خوف ګڼل کیږي.
مفتی بشیر خلوزی وای اسلام کې خزو ته د تعلیم میراث کې حصہ او نور ټول حقونه ورکړل شوی دي.
اسلام ماشومان او جنکو ته تمام هغه حقوق ورکړي دي اگر که نوعیت لږ مختلف دي کم چې الکانو ته ورکړي دي دغه تعلیم تربیت په میراث کې دغه حصہ دغه پخخه واده کول دغه شانه تمام تعلیم تربیت د ټول پدې کې راځي د ټول حقوقي ورکړي دي. نو دغه شان یو حدیث کې راځي چې چا د دوه لوریانو لړو تعلیم او تربیت وکړلو او خزي کې دغه واده وکړلو نو هغه د پاره جنت واجب شلو.
د خزو د حقوقو فعالانې وای دا قسمه پیخي تر هغه وخت پوري نشي ختمېدلې تر سوچې د ټولنې خلکو سوچ او رویو کې بدلون نه راغلي او د خزو ضد جرمونو کې ککړ کسانو ته سختی سزاګانی نه وی ملو شوی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1300 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د خیبر د لوړګي اوسیدونکي د سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر چې سی ایف سی ورته وایي په نوم د ځایی ولس د اسانتیا په مرکز کې د اسنادو په ترلاسه کولو کې د ستونزو له وجې شکایت کوي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشرانو ته ویلي چې دوی د خپلو میرمنو او ماشومانو لپاره په اسانه اسناد نشي ترلاسه کولی. دوی حکومت غوښتي چې مشکلات یې حل کړي. د لنډي کوتل د سی ایف سی مرکز یو چارواکي بیا مشرانو ته ویلي چې اوس مهال د شناختي کارډ، فارم بی، ډومیسایل او نورو سرکاري اسنادو ترلاسه کولو طریقې کار بدل شوی دی. د ده په خبره حکومت د خلکو د اسانتیا په خاطر د دې اسنادو د انټرنیټ لارې د ترلاسه کولو بندوبست هم کړی دی. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د لنډ کوتل یو مدني فعال اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې هلته د سی ایف سی په نوم د ځای ولس د اسانتیا په مرکز کې د تکنیکی خرابیو له وجې اکثره وخت د دوی میرمنې او ماشومان مشکل سره مخ کیږي او مهم اسناد ترې په اسانه نشي جوړولی.
زنانو ته د ماشومانو پارا ډومیسایل او شناختی کارډ او فارم بی دوه ډیر زیات ضرورت دی، ځکه چې دلته په تحصیل لنډ کوتل کې کوم بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په وجه د دوی ته د روپۍ میلاوږي، نو دا د فارم بی او د شناختی کارډ په بیس باندې میلاوږي. خو له بده مرغه چې موږ زنانه کله لاړ شي نو دلته د دوی د کمپیوټر خرابې دي، د کمپیوټر په وجه باندې دا کار چې دی ډیر زیات مشکل شوی دی. لرو لرو علاقو نه چې دي زنانه راشي او دوی مایوس واپس راشي کار یې ونشي چې پښتنه تر وکړه چې ولې ونشو، نو دننه جواب ورته راشي چې کمپیوټر خراب دی، نیټ خراب دی، بجلی نشته دی، جنریټر خراب دی، نو دا ټول مشکلات دلته ډیر زیات دي.
د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری ویل چې په کار دی حکومت اسناد لپاره فیس جمع کولو جدید سہولتونه په ویلج او نیبر هوډ کونسلونو کې هم ورکا چې بیا خلک ورپسې لری سفر نه او په خپلو کلیو کې د ای سہولت ماشینونو او آنلاین اپلیکیشن نه استفاده وکړه.
مونږ د لوکل ګورنمنت محکمې نه دا مطالبه کړو چې دغه سہولتونه په نیبر هوډ کونسلو کې او په ویلج کونسلو کې چې کوم دفتر دی هغه له سیستمونه ورکړي چې هلته فعال شي، هغه په کلو کې ورکړی شي او خلک چې دا تحصیلونو ته ناراضي او په دغه سی ایف سی سنټر باندې رش نه جوړیږي، نو خلک د پیسو د جمع کولو نظامونو سره بلد نه دي، نو دې د وجې لږ تکلیف دی چې کله د خلکو د دغه سہولتونو لپاره پیسې جمع شي بس هغوی ته بیا په موقع باندې هغه فارم ایشو شي او هغه پروسس شي.
د لنډ کوتل د سی ایف سی په نوم د ځایی ولس د اسانتیا مرکز انچارج مهران خان مشال ریډیو ته ویل چې اوس د مختلفو اسنادو لپاره د فارم او فیس جمع کولو طریقه کې بدلون راغلی او اوس درخواست کوونکي کولی شي چې په آنلاین طریقه باندې هم خپل اسناد او فیسونه جمع کړي.
دا اماؤنټ د درې څلورو طریقو باندې جمع کړي، یا جاس کیش نیم جمع کولای شي، زی پیسې نیم جمع کولای شي، ای سہولت باندې جمع کولای شي، بینک اپ نیم جمع کولای شي. او زمونږ په ای سہولت سیستم کې خو چرته قلم خرابې نه راغلي، خو مسله دا چې کله پورې د اپلیکینټ کوم فارم چې هغه مونږ د لور کو واپس یې راوړي، فارم ریسیو شي، څو پورې د فارم ته اپروول نه میلو او پورې د اماؤنټ نه سبمټ کړي، دی پر بیا مونږ طریقې کار دا کې خود چې اپلیکنت ته وایو چې ته د خپل اماؤنټ هم دلته جمع کړه، ټوکن نه پټو سټیټو بس هغه مونږ سره جمع کړه، ستا فارم ته چې مازیګر پورې اپروول میلاو شي هغه نه بعد بس ستا د اماؤنټ جمع کړي، فارم اپروول نه مخکې بس ستا اماؤنټ نه جمع کړي، نو مونږ بیا دا طریقې کار ولکې خود.
د سی اف سی په نوم پروژه په 2013 کې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدونه پس د نړیوال بینک په مالی مرسته په قبایلي ضلعو کې شروع شوې چې د یو چت لاندې ځایي میرمنو او ماشومانو ته فارم بیش، نختی کارډ، ډومیسایل او پیدایش سرټیفیکیټ پکې په اسانۍ سره ترلاسه شي. په دې اسنادو باندې بیا دوی کولی شي چې د مالی مرستو، سرکاري او غیر سرکاري پروګرامونو لکه چایلډ ویلنس ګرانټ، احساس نشونما پروګرام او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لپاره پرې ځانونه اهل کړي او دا مرستې پرې ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اورنګزیب یو استاذي د غسیمې د پرمختیايي کارونو د څار لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. محمد اورنګزیب مشالوړي ته ویل چې دا کار به د سیمې د پرمختیايي چارو په سمت وګل عملی کېدو سره مرسته وکړي، خو له اورنګزیب د صوبایي اسمبلی یو پخوانی غړی بیا وایي چې دا کمیټه چون قانوني حیثیت نه لري، ځکه نو د په خبره کارونه به د ډاډ وړ نه وي. بلخوا د سیمې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي دعوه کوي چې د ترقیاتي چارو د څار ذمواري د دوی ده. تفصیل د ممتاز بنگش په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا او رگزو زلینه د صوبایي اسمبلی استاذ محمد اورنگزیب ویلی د پرمختیايي کارونو څارنې لپاره د سیمه په کچه کمیټې جوړې کړې. د فبروري په اتمه نوموړي مشال ریډیو د ویلی دا سی په یاد د ضلع کې په ډومبي ورشوي چې د سیمه استاذ د خپل پرمختیايي کارونو څارنې ذمہوري د سیمه خلکو ته ورکړې وي.
په رگزو کې د پروجیکټ استاذ یو پروجیکټ وښینو بیا چې یو کال کې دغه پروجیکټ نوم نشان لري، دومره مطلب کمزوري مقدار باندې کار کوي. نو موږ کوشش دا چې ان شاء الله تعالی په ورځي کې امن او خاص کر ټوریزم ته هوار کو توجه ورکو، ډیولپمنٹ کرونو ته کا سکولز دی، کا هاسپټلز دی، کا سورې دی او ګنز کې موږ دا پټه مکمل کو.
په اړه د صوبایي اسمبلی په خوانی غړي غزن جمال او رگزی مشال ریډیو ته ویلي یادي کمیټې څه قانوني حیثیت نه لري، دې سره د صوبایي اسمبلی یو غړی نشي کولای چې پرمختیايي کارونو یا خپل کارکردګۍ په اړه د تپوس یا د ذمہواري نه ځان خلاص کړي. نو موري زیاته کړه دې ګام سره د پرمختیايي منصوبو معیار خکې دوه امکان ځکه هم نشته چې یادو کمیټو لپاره د یو ګوند خلک ټاکل شوی دي.
د دې کمیټیانو هیڅ حیثیت نشته، لیګلی خو سب ډیویژن ستا باندې آلریډي الیکټډ عوام ووټ کړي کمیټیانې شته دي د تحصیل ناظم سے کم دے داغا انډر، نو اغي ذریعے سره کوي بیا خو لیګل داغي سے حیثیت شته دي. خو بالکل دا د هر ممبر خپل حق ته کس اغا خپل مدد ته پره کمیټیاں نے جوړی اور سارسو کور کې علی
د شیخانو سیمه نه ټاکلی شوی بلدیاتی غړی خلیل الرحمن خلیل مشال ریډیو ته ویلي بای چې د صوبایي اسمبلی غړی د خپل ګوند د غړو یوې کمیټې پر ځای د پرمختیايي منصوبو سرنې ذمہواری بلدیاتی غړو ته ورکړې وې، ځکه چې همدا خلک دي چې خلکو ووټ د لارې د دوی ستونزې هوارولو لپاره ټاکلی دي.
نو دا ډیره د افسوس ول خبره چې کونسلرانو چرمینانو نه اختیارات هم د پی ټی آی حکومت واخیستو او اوس صوبې باندې حکومت هم د دیو او هغه سره څه شتام نه هغه او مينو میندګان دی هغه باوجود هم دیو هغه اگنور کو حکومت دی. نو ډیولپمنٹ کرونه لپاره دیو خپل ورکرو ته یو کابینه شکل ورک هغه خبره چا ومینو میندګان وبلل ول زغون خلپ مخستو.
خو د صوبایي اسمبلی غړی محمد اورنگزیب په اړه ویلي د جوړو شو کمیټو سره به ځلی کمیټې هم کار کوي چې په کې به د هرې طبقې او ګوند خلک شامل وي او د دې خلکو په مشوره به سیمه د پرمختګ په لور بیایي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
اردن کوم مشال رادیو ته وګي په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز به له ګل ایاز وورو.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر ویلی چې له فوج سره جګړه نه غواړي. نوموړی دا خبره پرون په سوابق کې د ګوند جلسې ته په وینا کې کړې. په پاکستان کې تیر 2023 کال د فروری په اتمه ټاکنې شوې وې چې د تحریک انصاف په ګډون ځینې ګوندونو د درغلي او تورونه لګولي، بل خو واکمن ګوندونو او د ټاکنو کمیشن دغه تورونه رد کړي وو. دا جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې هغه د سیاستوالانو په زندانی کولو په حق کې نه دی. مولانا فضل الرحمن پرون په مردان کې خبری غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه د سیاسي ډګر څخه د مخالفینو د زور د لارې د لرې کولو پلوي نه دی. په کراچۍ کې یوې پښتون کورنۍ ویلي چې یو ځوان وقاص خټک د پولیسو په حراست کې د تشدد له کبله مړ شوی دی. د وژل شوي ځوان رور زرغام خټک پرون مشالو کې ویل چې د ده دوه ورونه وقاص خټک او احتشام خټک له خپل ملګري اکرام الله سره په موټر سایکل روان ول چې په صدر سیمه کې د پولیسو له موټر سایکل سره ټکر وکړ. د ده په داوا پولیسو درې واړه تھانې ته بوتلل او هلته پرې تشدد وکړ چې لقبلې وقاص خټک مړ شو. بلخوا د وقاص خټک د وژنې پر ضد د فروری پر اتمه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمې سوداګرانو احتجاج وکړ، خو پولیسو په رسمي توګه د کورنۍ تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. البته سند حکومت او د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخیستی او د تانی پولیسو مشر ایس ایچ او په ګډون نه پولیس سپیر یې د دندو لري کړی دي. همدارنګه د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړه کړل شوې ده. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستانه د ترهګرۍ په تیره بیا د داعش وسله والې ډلې د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه به دوشنبه پورې ترسره شي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخاب سیمه کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبان په وار وار ویلي چې دوی د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښ تر ډیره له منځه وړی دی. د ایران د بارونو چارو وزیر عباس عرفچی ویلي چې هیواد یې له واشنگتن سره د خپل اټمي پروګرام او اړوند بندیزونو په اړه خبرو اترو ته تیار دی، خو نوموړي زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیات نه زیات فشار ستراتیژۍ لاندې خبرې اترې نشي کېدی.
مشال لیډیو لن خبرونه د ډلایز امنیت د تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او لاغه واده ترهګرۍ او مخادره موادو د کاچاګ د ګواښونو پر وړاندې مبارزه کوي. د سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو په مسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی دی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه یا د ګل پر ورځ د افغانستان پر اوسني وضعیت د خبرو لپاره یو غونډه وکړي. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان خلی تازماګم په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستان د ترهګرۍ توندلارۍ او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګا توف په اوله راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلیز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوند مسایلو بحث کړی. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډلهییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډلهییز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبه پر خبر شوی ویلي،
تشویش را کې پیمان امنیت جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها
د ډلهییز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډلهییز امنیت د تړون په سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوری دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری په دې اړه چې د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده ازادي راډیو ته وویل،
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې عمله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش داعش اصلا فعال نه ده دا یو کاذبه ادعا ده د دې خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یستو چې داعش د طالبان د خبرلو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که یا نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث را مطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي دا یو بربند واقعیت دی
د ډلیز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2024 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په سنډه کې په یو تیاتر کې وشو څلورو وسلوالو نږدې یو نیم سل کسان په ډزو وژل او 1500 ټپیان کړل په هغه برید کې چې مسولیت یې داعشو مانه روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي
امریکا وایي ک کیف پراتونکو مېشتو کې له روسي سره یا لمسکو سره په روبن موافقه وکړي نو په اوکران کې د انتخابات وشي شنن کې وایي احتمالي انتخابات خایي د اوکران له سیاستو په څو مېشتو کې هلته د جګړې ختمولو برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له ګل ایاز اورو
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د اوکرين او روسي ترمن جګړې زر پایتا رسول لپاره ژمني هغه وخت نوي شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استاذ ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنی وکړي او په ځانګړي توګه ک اور بند وشي د کټ اکیلوګ د سرګندونی د اوکرين په سیاست کې یو تودا او حساسه مسله راپورته کړه ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هسي مخ په زیاتی دودی او روس هڅه کوي چې د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رويټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل چې په اوکرين کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربن تړون روسو هم ترسره کیدي شي د نوموړ په خبره دا هغه سدي چې په سوب میاشتو کې تر سره کیدی شي کیلوګ ځا تکړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنی کړی دي ترامپ د ولسمشری کمپاین پر مهال ویلی وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکران جګړه پایته ورسوي خو په دې اړه لکس ویلی دي چې څنګه خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو د خبرو میستا کینوي د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوها میخائیل الکسیف اوای چې د ترامپ اداره د ټاکنو مسله په دی هله راپور تکبل غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي خو هغه وی دا د روسي په حق کې تللی شي د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دي خو په هاند نظر لري چې هغه په خنډ د خبري نه کوي دوی دا ویره هم لري لدی کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکران کې نور ځایونه قبضه کړي الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نوري لاستا راوړنو لپاره به خپلې هسي ګړندې کړي پوتین په وار وار ویلي چې زيلنسکي د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی ځکه چې د هغه 15 کلنې موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوي وي زيلنسکي د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسي يرغل په پیل کې مارشال لا نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري په اوکران کې د انتخاباتو مسله لدی پلوه هم پیچلې ده چې له هغه هواده شپږ میلیون زیات خلک بهر هوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیونه په هواد کې دننه بیکاره شوي دي شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي نو دا هغه سدي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي زيلنسکي هم دغه خبرې د فروری په 14 د برتانیي خبريال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړي بي د کیلوګ د سرګندونو وروسته د زيلنسکي یو مرستيال رويټرز خبري ایجنسی ته وویل کده ولسمشر ترامپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنی وي نو دا یو ناکامه پلان دی پوتین به یوازې د دې دوه شیانو څخه ونډاريږي زیلنسکی او د هغه حکومت وای چې د اوکرين لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پرسته د سفر پر مهال د اوکرين پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکی ورته ماته ورکړې و او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړې او ویل چې د دې ګټه پوتن ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتن به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپاګاندا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټیټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوک د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بی ثباته کولو لپاره د اوکرين دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسي پلوه عناصر وکاروي. په اوکرين کې د زیلنسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونه د 2022 کال منی کې د روسي څخه سیمه بیرته ترلاسه کړي. خود جګړې سلور کاله پوره کیږي او روسي په ختیس کې نور سیمه ترلاسه کړي نو د زیلنسکي شهرت کم شوه دی. په هند دریز دری چې جرنال ویلری زا لوژنی چې د یرغل په لومړي دوه کلونو کې د اوکرين دفاع ساراله د زیلنسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې پتوګه ګوري. د اوکرين ولسمشر د 2023 کال په فروری کې د مشهور جرنال لدندې ګوخه کړي وو. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی وو چې زیلنسکي د جنرال د احتمالي سیاسي حل په اړه اندېښمن وو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي دغه سیمې ګڼ ځوانان په نشو وخته شوي دي. دوی یو لامل د نشه توکو د کاروباریانو پر ضد د پولیسو د کاروای نشتون بولي. د جنوبی وزیرستان مدني فعالان حکومت غواړي چې دا ستونزه جدي ونیسي او د حل لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د سیمې پولیس چارواکي وایي د نشه توکو خلاف مبارزه روانه ده او دا چې په غاړه وخت په وخت عامه پوهاوی غونډې هم جوړې کړې دي. د سیمې منتخب استازي بیا وایي حکومت سره خبرې روانې دي چې په سرکاري روغتون کې په نشو د روغ دو کسانو د درملنې اسانتیاوي برابر شي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي ویایي چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانونه یې پر نشې اوخته شوي دي او د پولیسو چارواکي یې د منشیات کاروبار کوونکیو په خلاف څه ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته ویایي
نن سابو په لور وزیرستان کې چې کوم ځوانون دي او کوم نوی نسل دی هغه د نشې ډېر شکار شوي دي. لکه هلته د موږ په علاقه کې چې وخت بېروزګاري ډېره سخته زیاته ده، وخته ډیپریشن زیاتی، ټینشن زیاتی، نو د دغې وجې نه د نشې طرف ته حال ډېر هم لوړ شو. په نشه مختلف کوم چارج نه ملاویږي، دا آیس دا په کې ملاویدل، اوور سره دلته ایزي دا انجکشن دي هغه هم د ځوانو لګوي او ایزي خولۍ گورنمنٹ جڑکو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع ماکین سیمې اوسیدونکي منهاج ماسید په خپل سیمه کې په منشیات اوختا شوی ځوانونو حال په دارنګ بیانوي.
ماکین چې کیما ایریا دو په داسه د نشې چې کیمه د لکه آیس ول اوور سارا چار سوال دغه میر خصوصي پولیس ته هم سوال تنظیم یا تیاری چې دغه خلاف کرک ډاون دا وشي دغه منشیات خلاف د پرشن وکړو. د چکیم دا نوای نسل دا 18 نه تر 22 سال پر چکیم دا ځوانون دي په دغه شیشه مبتلا دي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع یوت آفیسر محمد فاروق دی ضلع ځوانوں نے منشیات استعمال کولے نقصان نہ خبرولے په برعکس او خستی شوی اقدامات په دارنګ بیانوي.
ای مهم شي پرشاسن جې تر دا دای چې علاقې چې کی مشرون دي دا هاین وال کی او سپیشلی دی چې کی ما علماء کرام دي چې ا رول ادا کو پېشه چې په اسلام شه ها د دښی مانت لای چې څومره ها د مشتم قانون دي دې نه څومره جیت نه دې انګیج کی چې دې د پوزټیو اکټیویټیز طرف ته دې د رجان دي چې او پرشاسن دا دای هیڅ ډیپارټمنټ ساينا نه چې کی قانون دي دا په عراق شه دې د فارغ نه وي او پسنه ته
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر په ضلع کې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف او خستي شوی ګامونه مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي
میز کور جوړ کړای دی او کمیونټی مشرون ها دی بزنس چې څورا هلکې دی په دند ځخ کړای دی ان شاء الله په دغه فروری مارچ کو زخ خپل سب دند میجو شدرین کمپین ها کی او چې څو کاروبار کو په دغه بارډر باندې ان شاء الله دوکلا کمشتینګ کی چې نشایي مواد د میجو وطن تندر انټر کیږي په دغه د پوره د میج پروګرام دی د شولان چې کیم سپټل دی دغه سره مې ان شاء الله کور ډیر پکړای دی چې دا کوم میج یو ریهاب سنټر ها جوړوي چې په کم ټایم کو هغه پروسس غوړه مکمل شي او ریهاب سنټر ان شاء الله میج جوړوي ها سره په لور پاپر کوک دامن مشترین کمپین هکې چې دغه نشنا خپل د نوې نسل راشي
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په سیمو کې د منشیات کاروبار کوونکیو په خلاف د زربېړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. اردن کو د یو اندازې له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره تولیدیږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او اوس حتی د کثافاتو ښار ورته ویل کېږي. په کراچۍ کې له لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاسټیکو او نورو کثافاتو او خځلو ډیرانونه تر سترګو کېږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژویو او چاپیریال یې اغېز څه دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه زمي دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یوې پخوانۍ سندرې پیلېږي.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची ये वक्त द रणागानो शहर पनु पेजंदल केदी शना पार्कुना پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک ښار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي ښار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات ښار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانونه تر سترګو کېږي. د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلونو راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نفسې رسیږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له دا به سوځله، او دا چینچی رکشی دي په هغه کې وروره یوه رکشه دی، یو پیره زموږ د ګلۍ سوی کنه سم څلور پیلې کچرای هغه یو پیره وی بچتی شنه. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچرای هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خوا په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو، تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوي چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچۍ نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچۍ کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو ته غورځولی وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچۍ کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانونه شته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یو شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچۍ ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل دولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بيماريان لګې دي چې داسې د جلد یا د سکن بيماريان لګې دي شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټټس بي هپټټس سي دا خورې دي شي، په دې میډیکل ویسټ کم سرنجز او نیډلز دي داسې انډستریل ویسټ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی په هغه کې د سکن یا د چمړې بيماريان شوی مختلف قسم کانسر چې دی هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي کم فیکټران چې دا غنه داسې لوګي او ګیسنه راوځي چې هغه زیات کړ د ساد بيمارو موجب جوړيږي پای کې مختلف قسم کې نمونیا کې دیشي استما کې دیشي یا مختلف قسم د جلد بيماريان هم کې دیشي سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانی له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیون ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیون ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیون ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو شهرونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچ شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیون ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېرې وخت لمځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونی د سمندر پر غاړه پرېښول شوی پلاستیکي مواد یا لسندونو د ناول اوبو لچريو یا ویالو او د باد یا چپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي.
بل خوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیریدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دیتا مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شهره چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لائنونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے.
مگ په 2014 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو د پلاستیکی کچوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مگ په چاپیریال کې هلکیدونکو کچوړې معرفي کړې، هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مگ په سن کې د ستونزو لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکی کچوړې راځي. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونه شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسٹیکی کڅوړې او له پلاسٹیکه جوړ نور شیان جوړوي او بیا خرڅوي. هغوی له بهره د پلاسٹیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسٹیکی کڅوړې دومره زر لمنځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړو لپاره کارخونه شته. خو نوموړي زیاتوي
په کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي لکه کاغذونه د کاغذ کارتنونه پلاستیک شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوت پشمیر جنو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغه بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوې شان ورسخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګ مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوې شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
د پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له 80 تر 100,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سین صوبیه د چاپیریال اقلیمی بدلون او ساحلی پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا زه فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنگی او اولسی راپورونه جوړوم.